محصلینو کچه پکې کمه ده. د چولې پروسه کې د افغان محصلینو شمیر د دوو لسیزو مخکې کلونو په پرتله کم دی. په اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت کلتوري آتشه ډاکټر لطیف بهان داسې وایي:
د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو پراختیا په تیرو څو کلونو کې ځانګړې پاملرنه شوې ده. په هغه تړون چې په دغه برخه کې د دواړو هیوادونو د مقاماتو ترمنځ لاسلیک شوی دی، په هغه کې راغلی دی چې له شپېتو نه تر اتیا پورې چې سږ کال د یو ځانګړي هیئت د خبرو له مخې هغه سلو ته ورسېده، او په روسیه کې د افغانستان د سفارت د ځانګړې پاملرنې له مخې هم دا کار وشو. د بورسونو د زیاتوالي لپاره د افغانستان او روسیې د لوړو مقاماتو کتنې او د یوه تړون او یا د یوه سند لاسلیک کول پکار دي.
د پخوانی شوروي اتحاد په هیوادونو کې په اویایم او اتیایم لسیزه کې په زرهاو افغانانو په پوځي او ملکي برخو کې زده کړې کړي دي. دا چې په اوس وخت کې په روسیه کې په کوم شمېر افغانان په زده کړه بوخت دي او دغه محصلین په کوم معیار دلته زده کړې کوي، په اړه ډاکټر لطیف بهان داسې وایي:
د تیرو شپږو کالو راهیسې د روسیې حکومت هر کال افغانستان ته په دوو لومړیو کلونو کې 15 بورسونه، تر هغه نه وروسته په تیرو درې کلونو کې هر کال 80 وړیا بورسونه او سږ کال 40 وړیا بورسونه د افغانستان حکومت ته ورکړي دي. د یادونې وړ دی چې په تیرو درې کلونو کې چې بیرته په روسیه کې د افغانستان فرهنګي څانګه پرانستل شوې ده، دغه ټولې ستونزې د محصلینو راتګ، معاشونو ویش چې له بده مرغه هېڅکله خپل وخت د هغوی معاشونه نه رارسېږي. زه کولی شم ووایم چې هغه محصلین چې په 2008 کال کې او 2009 کال کې راغلي تر اوسه پورې معاشونه نه دي رارسېدلي. هیله ده چې مسؤول مقامات دغه خبره واوري او د محصلینو ستونزه دوی ته ورپه زړه شي. باید ویل شي چې سږکال لومړی ځل دی چې د روسیې د علومو یا تحصیلاتو وزارت افغانستان ته 40 بورسونه ورکړي. زه هیله لرم چې د محصلینو او کاندیدانو په انتخاب کې پوره پاملرنه وشي، ځکه د رالیږل شو محصلینو په منځ کې داسې کسان هم لیدل کیږي چې حتی خپله عریضه هم نشي لیکلی.
فرید عمر، ازادي راډیو، مسکو.
قزاقستان د دې هیواد په تعلیمي مؤسسو کې زر افغان محصلانو ته د زده کړې امکانات برابروي. دا رپورت مو واورید. د هند او پاکستان مشرانو پرون موافقه وکړه چې د خپلو بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د سولې خبرې بیا پیل کړي، او په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې له خونړیو تروریستي حملو وروسته په خپلو کې د ډاډ وړ فضا د رامنځته کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې په 2004 کال کې پیل شوې، خو په 2008 کال کې د هند پر ممبئی ښار له تروریستي حملو وروسته چې لسګونه کسان یې ووژل او هند په پاکستان کې ډیره لشکر طیبه ډله د هغې مسؤوله بولي وځنډول شوې. په دې اړه پام وکړئ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
هندي او پاکستانی چارواکو پرون اعلان وکړ چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ او د پاکستانی سیال یوسف رضا ګیلانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر عادي کولو موافقه وکړه، او خپل د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارله چې په نږدې راتلونکي کې پراخې رسمي خبرې اترې بیا پیل کړي. ګیلانی او سنگ په بوتان کې د سارک د سرمشریزې په حاشیه کې سره وکتل او د څه باندې یو ساعت لپاره خبرې سره وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دې موافقې په اړه وویل:
The two prime ministers have agreed.
د دوړو هیوادونو صدر اعظمانو پر دې موافقه وکړه چې د پاکستان او هند ترمنځ خبرې چې له 2 میاشتو راهیسې ځنډیدلې وي بیا پیل کړي. میرمنو او ښاغلو، دا یو ډیر مثبت پرمختګ دی.
Is a very positive development.
هند پر ممبئی ښار له تروریستي حملو وروسته چې څه کم 170 تنه یې ووژل، له پاکستان سره د سولې 4 کلنې خبرې اترې وځنډولې، ځکه هند د لشکر طیبه ډله چې په پاکستان کې دیره ده په دې حملو تورنه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر نیرو پامر راو وویل: ګیلانی ډاډ ورکړ چې پاکستان به اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه یې د هند پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي، او هم به د هغو مشکوکو تروریستانو محاکمه ژر تر ژره پیل کړي چې د ممبئی د حملو په تور په پاکستان کې نیول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د ژمنې په اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل:
Prime Minister Gilani has assured
صدر اعظم ګیلانی د هند صدر اعظم منموهن سنگ ته ډاډ ورکړ چې د ممبئی د خوشینونکو پیښې عملان به عدالت ته راکاږي او لکه څنګه